د افغانستان د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غښتنه پر ځای اقدام بولی چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي.
عادي طالبانو ته په ولایت کې جنګیږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
السلام علیکم. تر 15 بجو په دې خبری سات کې دغه مسله چېړو، د کارپوهانو خبرې او ستاسو نظرونه هم خبرو. خبری سات په خبرونو پیلو د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدل سي. اجملان چې د نړۍ خبرونه راټول کړي په سټوډیو کې دی. انت صاحب سلری
د سیمه او نړۍ په خبرونو کې خو یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف نن په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلی او هغه ته یې د هغه برید په اړه جدي اندېښنه وړاندې کړې ده چې بې پیلوټ امریکایي الوتکو په پاکستان کې ترسره کړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصوري وشو. بل خبر چې دا هم د سیمه او نړۍ په سطح یو له مشهورو خبرونو نه دی، دا دی چې هغه اوکراینی پیلوټا نادیا ساوشینکو چې په روسیه کې زندانی و ظاهرا د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوې ده او اوس کیف ته پر لاره.
بله، دا خبرونه په څو شیبو کې اوریدونکي اوریدل سي. خو تر هر څه مخکې له قسیم سلیمان نه د افغانستان خبرونه اورو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو ته د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له ټولو وسلوالو ډلو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای سي. مولوی هیبت الله اخندزاده د طالبانو نوی مشر وټاکل سو او ملګرو ملتونو په کابل کې د نن ورځې حمله وغندله. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کولو ته رابلل دي. د دې شورا مرستیال الله تعالی رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې د ښاغلي حکمتیار دا پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی. دا کوم ژغ چې ښاغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشایند او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ګلبدین حکمتیار رسنۍ ته په تازه لیږلې پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. په دې اړه په دې خبرونه کې راپور اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وایي د طالبانو وژل سوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکوه. ښاغلی ټونر په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای سي. موږ حقانی شبکه د طالبانو تر ټولو مهم عملیاتي شبکې په توګه پیژنو. موږ د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه ورکوو، خو یوازې د حقانی شبکې په شمول پر طالبانو غږ کوو چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. ښاغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او د خپل نوي مشر خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی نن د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوي هبت الله اخندزاده د دوی نوی مشر ټاکل سوی دی. خبر پانه همدارنګه وایي چې ملا سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر سوی مولوي محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل سوی دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي و په کلکه وغندله. د دې ادارې لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم په حواله لیکل سوي چې د عدلي او قضایي کارکوونکو هدف ګرځول او بوزدلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د حمله چې د کابل شهر لویدیځ څنډه کې د 15 امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار وسوه، پکښې د میدان وردګو ولایت د محکمې 11 مامورین وشل سول او 4 نور ټپیان سوه. په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره کتلی دی او هغه ته یې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید په اړه جدي اندېښنه وړاندې کړې چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وشل شو. د پوز یو خبر پاڼه وایي جنرال راحل شریف دا د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی یاد کړی. نوموړي همدارنګه دا برید د امریکا او پاکستان د اړیکو او د سولې د هڅو په زیان بللی. ملخوا پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو پر هغه موټر ډزې کړي چې پېښور ته نږدې نیمه سرحدي سرتېری سرتیری انتقالول. په دې برید کې درې سرتیری وشل شوي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي چې دا برید د چهارشنبې په ورځ سهار مهال د موټر سایکل سپرو لخوا شوی او تر برید وروسته برید کوونکي تښتیدلی. ریپورټونه وایي چې د اوکراینی پیلوټې نادیا ساوشینکو چې په روسیه کې زندانی و ظاهراً د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشې شوې او کیف ته روانه شوې ده. روسیې تلویزیوني شبکې آر ټي د ځینو سرچینو له قوله چې نومې نه دی یاد شوی ویلي د کیف لخوا نیول شوي روسۍ بندیان هم خوشې شوي او مسکو ته روان شوي دي. دا اوکراین د ولسمشر دفتر ویلی پیترو پولوشینکو به په دې اړه ډیر سر یو بیان خپور کړي. روسیې اوکراینی پیلوټا ساوشینکو په مارچ میاشت کې په 22 کاله بند محکومه کړې وه. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو د وژنې په تور محکومه شوې وه. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي ابتدایي انتخاباتو کې ډیموکراټ هیلری کلینټن او جمهوري پال ډونالد ټرمپ د دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي دي او په دې سره دا دواړه نور هم دې ته نږدې شول چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د خپلو ګوندونو وروستي کاندیدان اوسي. ډونالد ټرمپ په دې ایالت کې په بریا سره اوس د خپل ګوند 1230 هغه ګوندي استازو په ترلاسه کولو کې 14 کم دی چې نوموړی باید په جولای کې د دې ګوند د هغه کاندید د دې ګوند د کاندید ټاکلو له کنوانسیون مخکې را خپل کړي. باور دی چې نوموړی به د پاتې ګوندي استازو ملاتړ هم د جون تر 8 نیټې ترلاسه کړي. کلینټن هم په واشنگټن کې د دې بریا په ترلاسه کولو یو څه وړاندې تللی خو لا هم د ډیموکراټانو د کاندیدۍ د ترلاسه کولو لپاره 80 نورو ګوندي استازو خپلولو ته اړتیا لري. امریکایي سناتورانو پوښتلي چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دا پوښتنه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې نشاد سی بی سوال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل موږ له هندوستاني لوري سره د ایران په اړه د بندیزونو د دوام موضوع روښانه کړي. دوه ورځې وړاندې هندوستان ژمنه وکړه چې د ایران د چابهار د بندر د پراختیا لپاره به 500 میلیونه ډالر ولګوي څو له دې لارې ایران افغانستان او منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لار عمومي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د جنوري په میاشت کې له تهران سره د یوې اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلې بندیزونه راکم کړل خو د سوداګرۍ په وړاندې یو شمېر بندیزونه لا هم پاتې دي. قزاقستان کې د رسنیو د حقونو یوې ډلې ویلي قزاق چارواکو د دې هېواد د ژورنالیستانو د ټولنې او ملي پریس کلب پر مشر لګیدلي تورونه یو څه نرم کړي. په الماتی کې د رسنیو د حقونو دې ډلې د چهارشنبې په ورځ ویل د سید قاضي ماتایف باندې لګیدلي د مالي فساد او له مالیې د تیښتې تورونه له اعتماد څخه د ناسمې ګټې اخیستو تورونو ته راکم شوي دي. د دې ادارې مشر عادل سوز وایي څارنوالانو دا پریکړه د دوشنبې په ورځ کړې ده. دا خبرونه اوس هم نجیبه زمان د هوا د حالاتو له اټکل سره.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان صاف وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23.4، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23.1، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22.12، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15.4، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.22 اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.1، په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 14.9 ده، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.2، آسمان یې صاف اټکل شوی دی.
تاسو د دې رادیو ته غوږ یاست، خبري ساعت اوري. د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته هڅولي.
عادي طالبانو ته په ولایت کې جنګیږي، یو هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
آیا وروستیو بدلونونو ته په پام سره د طالبانو نوی مشرتابه به د سولې پروسې ته غاړه کشیږدي؟
د سولې خواته ډېر قدمونه نور دي چې باید پورته شي، چې هغه باید له امریکا او له انګلستان او له اروپا نه شروع شي او په منطقې کې به ایران او پاکستان او حتی روسیه باید پکې سهیمه وکړي.
د هلمند یو پوځي مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی.
مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی عروضي حالت یې درلودی حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
د ولسی جرګې ځینې استازي د اروزګان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي خو دفاع وزارت ډاډمن ښکاري.
سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی، جنګ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی.
آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا مسله په یو راپور کې څېړل سوې. په همدې خبرونه کې اورېدلې چې په خیبر پښتونخوا کې وسله والو درې ملیشا پوځیان وژلي. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابلل دي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار دغه پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د طالبانو مشران به هیڅکله د ګلبدین حکمتیار دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د طالبانو د مشر اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي د یوې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار طالبان ته له ده سره د یو ځای کېدو او له مخالفته د لاس اخیستو مشوره ورکوي. د سولې عالي شورا د یو بېساره اقدام بولي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حکمتیار سره سوله په خپله د دولت د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال کېدای سي.
دی
ویل لومړی خو دا کوم ژغ چې ښاغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشایند او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپله حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په خپله د ښاغلي حکمتیار ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د ده له ډلې سره یو ځای له جګړو او مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ښاغلي حکمتیار رسنۍ ته په لیږلې پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د ده مشوره دا ده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي تېر اونۍ له حکومت سره پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه او دا طرحه د نورو ملاحظاتو لپاره ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ته ولېږل سوه. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم دغه راز ویل چې که طالبان د سولې د خبرو په برخه کې کومه طرحه لري نو په خبره د سولې عالي شورا چمتو ده چې پر هغې طرحې هم کار وکړي. طالبانو تر اوسه د حزب اسلامي د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي طالب مشران به هیڅکله د ګلبدین دا غوښتنه ونه مني خو په خبره د نوموړي دا پیغام شایي پر عادي طالبانو تاثیر وکړي.
په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو مشرتابه به دا نظر ردوي او په دې لار به دوی قتم قدم نه ږدي. لیکن و عادي طلباو ته، عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګېږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار دا پیغام عملي جنبه نه لري ځکه حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د وضعیت په اړه بېلابېل لیدلوري لري. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه به ځینې طالبان دې ته وهڅوي چې نور له افغان حکومت سره سوله وکړي.
په همدې تړاو امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې د پروسې په وړاندې خنډ بو. ملا منصور د شنبې پر ورځ له یو بل تن سره په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن پرون په کندهار کې وویل ملا اختر محمد منصور د سولې د پروسې په وړاندې خنډ بو. په عین حال کې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د دوی غوندې له جګړو او مخالف شیبه مخکې مې د ولسي جرګې له استازي هیلي ارشاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د سولې پروسې ته زمینه برابره کړه؟
د افغانستان جنگ چې دا یو ډېر مغلق جنگ دی، داسې نه ده چې یو شخص باندې آباد شي یو مران شي. د طالبانو یو مشر کول کېږي دې نه بدون شک اوس موږ دوی چاره نوی رهبر خپل ټاکلی دی چې ایبت الله اخندزاده په نوم د دوی د رهبریت په جای پاتې کېږي. خو دا هم ډېره مهمه ده چې هر شخص په ځان ته یو مشخص شناخت لري لکه ملا عمر چې له منځه لاړ د دوی ډله په څو ګروپو وویشل شوه او اوس هم دا شیان شته چې هغوی د هغوی په تجویز کېدو کې ډېر مهم نقش لري. خو دا باید موږ داسې ونه منو چې دا یو مثبت قدم دی د سولې خواته. د سولې خواته ډېر قدمونه نور دي چې باید پورته شي چې هغه باید له امریکا او له انګلستان او له اروپا نه شروع شي او په منطقې کې به ایران او پاکستان او حتی روسیا باید پکې صحیح موسی.
بلتا سو دغه طالبانو د مشرتابه یادونه وکړه چې د مولا اختر محمد منصور تر مشرتابه لاندې دغه ډله پر څو برخو سره وویشل سو. اوس د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې له طالبانو څخه هیله کړې ده چې د دوی په څیر د سولې لار غوره کړي. څه فکر کوي چې دا به څومره تاثیر وکړي د طالبانو پر دغه ډله باندې چې پر څو برخو سره وویشل سوې ده؟
اول هر قدم چې د سولې په ثبات کې دی هغه یو مثبت قدم دی او موږ باید اقلی وکړو. داسې ګلبدین حکمتیار حضرت وایي د سولې ته غاړه کېږي او داسې د دوی له طالبان نه خواهش کړې ده، دا هم ډېر مثبت قدم ده. مګر فکر نه کوم چې د دې اکثریت د طالبان د دوی راګ ومني، خو یو تعداد هغه خلک دی د اسلامي پورې ارتباط درلوده او دوی طالبان سره ګډ کړي وو، او یو تعداد نور خلک ناراضي دي له حکومت نه یا مشکل لري دوی د طالبان سره ګډ کړي. دغه باندې به مثبت تاثیر وکړي، دوی به بهتره وګرځي که چېرته په سیمه کې د ګاونډي هېوادونه مثبت قدم پورته نه کړي او یو جدي تصمیم ونه نیسي د اروپا او د امریکا د فشار لاندې را نه شي، نو دوی به کوم لاسته راوړ افغانستان جنگ به مخ په خلاصي دوی تر څو چې امریکا او ټول د ناتو هېوادونه پاکستان او ایران باندې فشار را نه وړي، مخصوصا پاکستان باندې چې دوی خپل ستراتیژي ته تغیر ورنه کړي، داسې لنډمهاله سوله کېدم
د افغانستان لپاره. د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو وشو چې د امریکا په پالیسۍ کې یو بدلون راغلی. څه فکر کوي چې پر پاکستان به نړیوال فشارونه زیات نه سي د طالبانو په مسله کې؟
اول خو دا تاسو هم په خلیلزاد صاحب یو خبره وکړه، د ستاسو له دې عبارت ونه ویلي ما ته خپل سوال برانګیزه وکړه. داسې ویلي وو چې د امریکا نور د صبر کاسه لا برېستوې ده او نور حوصله یې پای ته رسېدلې ده، نو دا په دې معنی په دغه خبر کې سړی کابید کې زه ورسره قطعا موافقه نه یم. او اول خو خلیلزاد صاحب خپله مورد سوال راځي چې ده ولې دا خبر کړې ده، ځکه چې امریکا ولې تر اوسه پورې طالبان ته صبر کاوه او حتی که داسې ومنو چې ستراتیژي ته امریکا خپله تغییر ورکړې ده، نو امریکا تر اوسه پورې ولې خپله ستراتیژي تغییر نه ورکړه؟ دې کې څه خبر وه چې امریکا تر اوسه پورې آرامه وه او اوس نوی تصمیم نیولی؟ ځکه خلیلزاد صاحب څه ویلي چې د ملا منصور مړینه موږ اولین اقدام وو او دا اقدام به موږ ادامه ولري، نو تر اوسه پورې ولې دا اقدام نه کوه؟ دغه خبرې سره زه موافقه نه یم او دا یو سوال برانګیزه خبر ده. دا بدون له شکه یو واضح او واقعي خبره ده چې کله چې یو ډېر قوي رهبر له منځه ځي په هغه کې هغه نور ګروپونه چې دي هغه یا په ډلو ټپل ویشل کېږي او یا سره متلاشي کېږي. همدغه شی موږ د سترګو په سر ولیده، د ملا عمر مړینې سره، د ملا منصور مړینې سره، او اوس صحیح ده چې یو شخص ټاکلی ده. زه فکر نه کوم چې دغه شخص د نومې عیبت الله ده، هغه عیبت لري لکه چې ملا عمر درلوده او یا په دوام قدم کې ملا منصور درلوده، نو دا خود به خود د دوی د ډلې ټپل ضعیفوي. چې موږ د سولې لاره هغه لاره ده چې امریکا همغسې چې د خپلو ټولګټو لپاره په ایران باندې بعضې تعبیرات وضع کړل او هغوی قانع کړه چې هغه د عصري سلا پیسه کېدو بالاخره یو موافقې ته ورسېدل، دغه عین کار باید د پاکستان باندې هم وکړي د افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان او امریکا چې دي دوی خو مشترک منافع لري او د امریکا ډېرې پیسې دلته افغانستان ته مصرف کوي او له پیسو نه یې مهم سره د دوی د ځوانانو ځوان د لاسه تړی ده. دوی باید بالاخره یو هدف ته ځان نږدې کړي، که واقعا غواړي ځان هدف ته نږدې کړي، نو دا باید دا خبر جدي ونیسي. او مغسې چې په 2000 او 2001 کال کې د طالبانو په پیسه کې یو جدي تصمیم ونیو او ټول افغانستان یې له طالبان نه پاک کړ، دغسې یو جدي تصمیم باید ونیول شي. باید په اول قدم پاکستان باندې فشار راوړي، بعضې تجربات وضع کړي او پاکستان ډېر اړ کړي چې نور طالبانو ته خپل هېواد کې ځای ورنه کړي.
د ولسی جرګې استازي هیلي ارشاد و چې ویلي د وسلوالو طالبانو پر ضد د اقدام لپاره په کار د نړیوال پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي رسنیو ته په لیږل پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د دوی غونډې له جګړو او له مخالفت څخه لاس واخلي. په دې لړ کې په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د سه شنبې پر ورځ په کندهار کې ویل چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د سولې پروسې ته زمینه برابره کړه. ملا منصور د شمې پر ورځ له یو بل تن سره د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې مولوي هیبت الله نوی مشر ملا سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی مولوی یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل سوی دی. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی چې آیا په رهبری کې دغه نوی بدلون به وسلول طالبان اړ کړي چې د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي؟ کولی سي چې خبرونې ته زنګ راووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دغه شپه دوه شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0 8 2 2 5 5 بل شمېره مو د 0 9 9 2 3 5 3. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د سولې عالي شورا دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې مطرح کړه چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور مړینه تایید کړه. سفی الله ستانکزی جزئیات لري.
کته هم د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوی مشر مولوی هیبت الله د کارونو په اړه څرګندونې مخکې له وخته بولی، خو یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کوي. د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره بولی تکراروي. له ټولو طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه ده، قرآن خبره ته ومني او له یاد پروسس سره یوځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کوم لار چې دوی ته ښه ښکاري، د افغانانو په وړاندې له وسله وال مخالفت الله صوباسي د سولې علي شورا ورسره له هغه د غوښتنه مطرح کړه چې وسله والو طالبانو د چهارشنبې پر سهار مهال د یو بیان په خبرولو سره د خپل مخکيني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هیبت الله د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سره دین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب دوه مرستیالان ټاکل شوی دي. امریکایي چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو په خوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پر ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دی ویلي، خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. چار وزارت ویاند مارک چونر ویلی چې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی چونر په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي.
We do consider the Haqqani network to be an integral part of
Tanrawi Haqqani shabakat Taliban aur tolo muhimi amaliyati shabaki patoge pejano mong de Taliban da nawi rahbari palakum nazar na warku kho yawazi da Haqqani shabaki pa shumul par Taliban da agha kawchi da soli la process ra de yawzay shi. خغلی تونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف به تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هیبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریز ژر بدل نشي کړی.
مولوي هیبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دایګس د المندي د اختر محمد منصور نږدې ملګری دي. زه داسې باور کوم چې په هم جنگ د سراج الدین حقانی او قیوم ذاکر په لاس کې
خغلی سیدی دا همویل چې په اوږدمهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړیستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. وسله والو طالبانو نن اعلان وکړ چې مولوي هیبت الله نوی مشر ملا سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی مولوي یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی چې آیا په رهبرۍ کې دغه نوی بدلون به وسله وال طالبان اړ کړي چې د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي؟ ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورځو چې په دې اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو غږ خپرېږي. مهرباني وکړه، ستاسو آواز مو ژاورو.
په خیند د خپل ولایت شاجول او لفرست سره په تماس کې تاسو ټول اوریدونکو ته خپل مننه د سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
د نړۍ رهبری په تاسو کوم زموږ ویلای شو چې په افغانستان کې په جنگ باندې سول نه راځي. هر څوک چې څوک وزنی هغه نور هم څه خوښي کېږي. په بدلون سره ناراضي طالبان ډېر مصران لري، قدامه چې بل راځي قدامه چې بل راځي، خو په جنگ باندې سوله ناراضي. دا زمور نظر ده دا به نور هم جنگونه چی پیچلی
کی معنی نستاسو نظر اوردل سنور اوردون که هم پلاین که دوی تورزو زین نور اوردون که هم ډیر وخت انتظار کړی دوی تورزو بل مهربانو که ازادي رادیو ده
مستغنی له انتظام زابل صاحب
مهربانی وکي مستغنی صاحب
زما فکر باندې ستوله د ټولې هیوادوال ارمان ده او الله تعالی ته سوال کوي چې خدای تعالی دې په ګران هیواد افغانستان کې داسې اسلامي سوله او ثبات راولي چې پرستې هم د اسمان پر سطح باندې آزاد آباد سرلوړی او سوکاله افغانستان ولیکي. ولې د یوه ارضي مداغه ده چې د سولې د ټولې پروسې رهبري باید دغه چا په لاس کې وي چې هغه پورې نه هم د جرګې رئیسان وو او نن هم باید د جرګې رئیسان وي د هغو خلکو په لاس کې کوي چې هغه پرې پرون د جګړې او نن د جرګې رئیسان وو. زما فکر باندې بیا د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل نه شي کولی.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، ته ورځو چې په دې اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ د اوریدونکو ټلیفوني تماس لکه چې قطع سو. بل اوریدونکی د دته ورزو چې څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د اوریدونکو تماس لکه چې قطع سو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو ژغ خپریږي. اوریدونکو لکه چې موږ ژغ نه اوریدو. مهرباني ستاسو ژغ اورو.
وروره خبر ده چې د احمد رسول د افغانستان څخه تللی دا خو بالکل تاسو ته توایته چې په افغانستان کې به جهاد ورسره قیامت شروع او جهاد به کیږي.
بله مننه ستاسو نظر واوریدل سو. د زین نور اوریدونکو نظرونه هم اورو چې په دې اړه څه وایي. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو رغ ډیر خراب راځي.
تهلمن خبرې کوم.
مهرباني آواز راځي ډیر خراب راځي. لکه چې رادیو مو تر څنګ ده یا څه مشکل لري ستاسو ټلیفون. شامي مهرباني
فکر باندې چې دغه طالبانو تر خبرو د وجه کېدو وروسته طالبان نو هم جګړه ته ځوړل کی ځکه هغه وایي چې همي چې خپل رهبر
مننه ستاسو څخه. دوی ولې خپل غچ له پاکستان څخه نه اخلي؟ دوی رهبر په پاکستان کې وژل کیږي، دوی غچ په افغانستان کې اخلي.
خو خبره ده چې تاسو وګورئ پاکستان څخه بیا څه ما کوته کې هغه سره ځای ورکړی نو راځي غش وخت به دې فتح کړي چې جنگي فایده
کې. بله مهرباني ستاسو نظر څخه ډیره مننه. ځین نور اوریدونکو هم خپل نظرونه د ازادي رادیو په پیغام ثبتونه کې ماشين کې ثبت کړي. دا به سره وورو.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
د کندهار ولایت د لوولیا د سیمې څخه خبر کوم. زما پیغام دا دی چې زموږ په سیمه کې اوبه نه صحیح لګېد. د حکومت چې په دا سیمه کې خلکو ته اوبه ورسوي خلک ډېر په تکلیف دي. وسلام.
ما دا ولسمشر اشرف غنی فغداری لبه چی تا شپش کسا پانسی کرله دا شپش کسا با بدل کی نن برید تقابل که اوسو نستا نکازیانو دا کازیانو فضاینو بریدنه کی دینور بریدن امداد راگر کهی نو دا شپش کسا پایده سوا دا شپش کسا با بدل کی باید تا پینزوس کسا شپیتا کسا ویا کسا پانسی کری وای دا کسان تراغر دی دا تراغر ری بریدنو سلاس نا اخلی کم کسان جی پا جی لومه کې تاسو سره کسان دي چې د ارسو کې دا باید ټول اخی پانسي سي چې تاسو باید د امریکا د وزارت نړیواله تم وای چې ټول تروریزم او ترهګر دا چې لمفار ملکی په نړۍ فار کوین فرض دی کیږي دا ټول په پاکستان کې پټنځای نه لري. باید په پاکستان کې د فلوټ امریکایي د فلوټ تیارې بریدنه ته دوام ورکړي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د پکتیا ولایت امنیتي ځواکونو ته او د مرکزي دولت ته پیغام وړاندې کوم، سوال ورته کوم چې د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ خپلی سیمه ده، خلک ټول دولت سره طرفدار دي او دولت ملاتړي دي. نو د جوزا اول تاریخ نه په دې خوا په ځاځیو کې د پنجاب په دستور 50 نفره 60 نفره 10 نفره داسې ګروپونه راوختي دي. قومو ته اختار ورکړی دی چې محلي پولیس تاسې د وظیفو نه وباسوئ. نو دولت یو سرحدي کنډک پروت دی او اردو پرته دی، امنیتي پولیس دي، ملي امنیت دی، بستا کل اردو په پکتیا کې پراته ده. نو چې دا رقم سرحدي ولسوالۍ ته توجه ونه شي نو د لوګارو حاضر ولسوالۍ غوندې ولسوالۍ به درنه جوړه وي، تش په نوم ولسوالۍ به دوی سره وي، نور به طالبانو سره وي. داسې کور نشته چې دولت کې کور کې ځوان ولري او دولت کې وظیفه ونه لري، خامخا یو دوه نفرې په حکومت کې دي. نو زه د راډیو له لارې زه په امنیتي ځواکونو غږ کوم چې ساری وخت عملیات وکړي او دغه ګروپونه استخباراتي ګیر کوي چاپېره شوې ده نه او د پنجاب په دستور چې راغلي په افغانستان کې جهاد فرض ګڼي مرداري کوي.
د اوریدونکو نظرونه او د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل ان اوري.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکسی جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکوه. د پاکستان د پوځ لوی درسیس په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره کتلی او هغه ته د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د غبرید پاړي چې دی اندېښنه وړاندې کړي شي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وژل شو. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختونه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابلل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ادارو کارکوونکي وو په کلکه غندلې ده. رپورټونه وایي چې اوکراینی پیلوټه نادیا ساوشینکو چې روسیې کې زنداني و ظاهرا د اوکراین او روسیې ترمنځ بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوش شوې ده. او امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي چابهار بندر پراخه کړي پر ایران د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه.
اوس هم نجیبه زمان سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د سمبا کورش آسیایي سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ټیم 15 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. ښاغلی پیمان وایي د سمبا کورش آسیایي سیالي نن د ترکمنستان په اشقابات ښار کې جوړې شوې او د افغانستان 15 کسیز ټیم په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. دغه سیالي د ټولو آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون هر دوه کال وروسته جوړیږي. د پاکستان له حبیب بانک ټیم سره د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم څلور ورځنی دوهمه سیالي روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دوه سیالیو په لومړۍ ورځ د افغانستان ټیم د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 360 منډې جوړې کړې. ښاغلی هوتک زیاته کړې چې د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم او د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم به نوري څلور یو ورځنی سیالي هم ترسره کړي. دغه سیالي به لس ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل سوی نن مازدیګر د کابل د فوټبال لیګ 15مه سیالي وسی. د کابل د فوټبال د فدراسیون رئیس حیات الله لوګروال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به له کابل څخه د فوټبال 14 ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی لوګروال زیاته کړې چې د دغو سیالیو سره یو ځای د فوټبال د الف لیګ سیالي هم نن 15مه ورځ ده. نوموړی وایي چې د کابل د فوټبال لیګ سیالي به 8 میاشتې او د فوټبال الف لیګ سیالي به 3 میاشتې دوام وکړي.
تاسید ازادي رادیو خبری ساعت او ری تر 15 بجو پوری وړاندې په خبرونه کې د غراپورونه او مطالب درته لرو. د هلمند لپاره د دفاع وزارت پرتفی مسول وایي چې په دې ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی.
مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دی په خوا درلودي ارزي حالت یې درلودي
د ولس جرګې ځینې استازي د اوروزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو دفاع وزارت وایي
سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی، جنگ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی.
آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا په یو راپور کې څرګل شوی ده. دغه راز اوري چې په خبر پښتونخوا کې وسلوالو درې ملیشا پوځیان وژلې دي. وسله والو طالبانو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور له وجل کېدو وروسته نن ملا هیبت الله خونزاده خپل نوی مشر اعلان کړ. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان دغه ټاکنه نه مني. د طالبانو نوی مشر مولوي هیبت الله څوک دی او په طالبانو کې څومره نفوذ لري؟ ځوابونه د سلطان محمد سرور په راپور کې.
طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو څلور ورځې وروسته د هغه مړینه تایید کړه او په ځای بل مشر اعلان کړ. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د چهارشنبې په سهار یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید او مولوي هبت الله یې د دغې ډلې نوی مشر اعلان کړ. ملا هبت الله اخونزاده د ملا اختر محمد منصور مرستیال وو. هغه د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې د کندهار د پوځي محاکمو مشر هم پاتې سوی دی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې تر 2001 کال وروسته کله چې د طالبانو واکمنۍ نسکوره شوه، ملا هبت الله اکثر وخت په تدریس کې تیر کړی. وحید مجده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې یې بهرنیو چارو وزارت کې کار کاوه او ملا هبت الله له نږدې پیژني، ازادي راډیو ته وویل:
تا جایی که من میفهمم هیبت الله در زمان طالبا مشهور نبود، آدمی نبوده که
بجمه تومره چی سپوهی گم. هیبت الله در طالبان و پتوران که دومره مشهور نو، در طالبان و در لومرانه و مشرانو سخه نگنل که ده که دهش یقا در طالبان و در دوهم نسل سخه و گنو. لکه سنگه چی ویل شوی دی حقا شیخ الحدیث و او پا مدرسو که تدریس کرده. خودی تا پا پاملرنه چی در ملا اختر محمد منصور لومره مرستیال و نو در حقا در اعتماد ور سره و او حقا ملتر
کن. اول اختر محمد منصور بود، از حمایت کامل منصور برخوردار بود و مورد اعتمادش بود.
ملا هبت الله په داسې حال کې د طالبانو نوی مشر اعلانیږي چې د طالبانو تحریک اختلافاتو سره لاس ګریوان دی او په دوه برخو ویشل شوی دی. دغه اختلافات تیر کال هغه مهال څرګند شول چې د ملا محمد رسول په مشرۍ یو شمیر طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر په ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکنه ونه منله. د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې د ملا هبت الله اخونزاده ټاکنه هم نه مني. د دغه ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی داسې وویل:
افغانستان اسلامي ملت ټولو مجاهدینو اعلان وکړ تر هغو چې د شورای اعلی الوقت په شکل باندې علما د افغانستان قومي مشران جهادي کمدانان د 300 یا 300 کسانو په اندازه نه وي راټول شوي، موږ دغه ټاکنه انتخاب په هیڅ صورت نشو منلای. دا د بل په اشارو باندې دا ټاکنه سوې ده، خو دغه په غلا ټاکنې دا ټوله د بل په اشاره او د بل د ګټې دپاره دي. دا د افغانستان دپاره هیڅ مشکل نشي حل کولی.
د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له څرګندېدو وروسته د افغانستان حکومت سره د دوی مخامخ خبرې چې تیر کال اسلام آباد ته نږدې په مری کې پیل شوې وې په ټپه ودرېدې او د سیالو ډلو ترمنځ په فراه او هلمند ولایتونو کې د نښتو رپورټونه هم ورکړل شول. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي نورزی ملا هبت الله ځکه د ملا منصور مرستیال ټاکل شوی و چې ملا محمد رسول سره یې اختلافات چې هغه هم نورزی دی حل شي. د طالبانو د واکمنۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اداري مشر مولوي قلم الدین وایي:
ما زیات احتمال از نه میبینم چې با ملا رسول
ډیر احتمال شته چې ملا محمد رسول سره اختلافات حل شي. هبت الله عالم دی او ډیر شاګردان لري او منځلارې سړی هم دی، نو ډیر احتمال شته چې د هغه په ټاکل کېدو سره د طالبانو خپلمنځي اختلافات حل شي.
امکان یې زیات کې اختلافات حل کنه.
د طالبانو د چهارشنبه د ورځې اعلامیه هبت الله اخونزاده د طالبانو مشر او سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب مرستیالان معرفي کړل. سره له دې چې اعلامیه وایي چې دغه ټاکنې تر غور او مشورې وروسته شوي، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د امریکایي الوتکو د بریدونو د ګواښ له کبله طالب مشرانو دا ځل ونه شو کړای چې د خپل نوي مشر د ټاکنې لپاره سره راټول سي.
په همدې موضوع کې تم کیږو که څه هم د امریکا ولسمشر ویلي چې په بلوچستان کې د ملا اختر محمد منصور د وژلو لپاره حمله د دوی په جنگي ستراتیژۍ کې بدل نه دی، خو د سیاسي چارو څارونکي وایي چې دا اول وار دی چې امریکا داسې اقدام کړی او شایي دا مسله دوام وکړي. یو شمېر څارونکو دا پوښتنه هم مطرح کړې چې د ملا اختر محمد منصور په څیر په پاکستان کې د طالبانو پر مشرانو د امریکا حملې به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. جزئیات له فرشتې جلالزین اوري.
په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله
د پاکستان په اړه د امریکا د حکومت په ستراتیژۍ کې مهم بدلون څرګندوي. تر دې مخکې د امریکا پوځ یوازې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پلوټه الوتکو حملې کړي دي. د امریکایي خپرونې د لانګ وار جورنال په حواله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امریکا بې پلوټه الوتکو 301 نوي حملې کړي، خو دا اول وار دی چې په بلوچستان کې د طالبانو یو مشر په نقشه کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته پرته له دې چې د امریکا د ستراتیژۍ پر بدلون تبصره وکړي وویل چې د پاکستان حکومت ته یې دا پیام رسولی چې باید د تروریستي سازمانونو پر ضد فعال اقدام وکړي.
We have conveyed to the Pakistani government and authorities before that they need to
They why mujmakh ki ham da Pakistan hukumat aw charwako ta da paigham rasawali chi bayad da das terrorist sazmanuno purzat faal iqdam ukri chi da hugui la khawri karakh ya panay akhistida muj khwa ham wili chi Pakistan das hiwad dai chi mutasifana da terrorism par aghaz khpal la shupriji pa Pakistan ki ziyat terrorist briduna aw dalayizi terrorist hamle shawidi muj ba la پاکستانی چارواکو سره ګډ کار ته ادامه ورکړو. موږ به همدار از له هغوی سره استخباراتي معلومات شریکو څو ورته څرګنده شي چې زموږ په باور تروریستان هلته خوندي دي. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د یو شمېر سیاسي څارونکو په حواله وایي دا نوې خبره ده چې د امریکا حکومت له قبایلو پرته د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر مشرانو حمله کوي. خو د څارونکو په باور دا شاید افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو له لوري د غچ اخیستنې لپاره وسلوالې حملې زیاتې کړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څارونکی سکاټ وارډن وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو سره شایي د وسلوالو حملو یوه نوې لړۍ پیل شي. سکاټ وارډن فرانس پرسته ویلي تر حملې مخکې طالبانو داسې ګمان کړی و چې زیات ځای نیولی او بر موقف یې خپل کړی، خو اوس به یو وار بیا پر خپل موقف غور کوي او شاید دا کار څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا حکومت څرګندوي چې ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ د افغانستان خاورې ته نږدې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا زموږ په ستراتیژۍ کې بدلون نه څرګندوي او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې باید وکړي بیا ګډون نکاو. خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر رهبرانو حمله شایي دوام وکړي.
د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دینه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړی نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکې پایده کې ام کېدای شي.
د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو دا پوښتنه هم پیدا کړې چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د مشرانو د پنښه کولو لپاره د امریکا حملې به د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي. فرانس پرستا یو شمېر امریکایي څارونکو په حواله وایي چې په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر حمله دا څرګندوي چې ولسمشر باراک اوباما لږته لږه په لنډ وخت کې له دې چې د وسلوالو طالبانو مشران به د سولې خبرو ته حاضر شي لاس پرې مینځلی دی. ملا اختر محمد منصور که څه هم یو وار له کابل سره د سولې خبرو ته علاقمندي څرګنده کړې وه، خو کله چې د طالبانو مشر وټاکل سو دا امکان یې رد کړ. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی مارک ټونر د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته خبریالانو ته وویل د طالبانو لپاره یوازې یو امکان پاتې دی او هغه د روان بحران لپاره د سوله ییز حل موندل دي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو پخوانی څارونکی ماروین ونلم چې اوس مهال په امریکا کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د پاکستان د برخې مشر دی وایي چې د ملا اختر محمد منصور مړینه څرګندوي چې امریکا دا توقع نه لري چې طالبان به خبرو ته حاضر شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د ملا منصور تر مړینې وروسته وویل چې دا شایي طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. د پنټاګون ویاندوی خبریالانو ته وویل منصور له افغان حکومت سره د سولې او مذاکرو لپاره یو خنډ و. هغه د طالبانو نور مشران هم له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې له ګډونه منع کول. خو د پاکستان د چارو څارونکي ماروین وینبم فرانس پرسته ویلي د افغانستان د سولې خبرې هسې هم بې نتیجې وي او د ملا منصور وژل کېدو پر دې مسله د تایید مهر ولګاوه. دا وینبم په وینا امریکا که څه هم ظاهرا وایي چې دا به د سولې لپاره یوه نوې دروازه پرانیزي، خو په حقیقت کې که امریکا دا فکر کولای چې په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته د طالبانو حاضرول امکان لري نو دا کار یې شای نه وای کړی.
د پاکستان لوی دریستیز جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر برید سخت عکس العمل ښوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات په لړ کې د سولې روان بهیر ته تاواني بللی دی. شغلی راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ پر ویل پنډی کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره د کتنې پر مهال کړي. راحیل شریف تر هغه څو ورځې وروسته د امریکا له سفیر سره کتلی چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شام پوراس په بلوچستان کې پر یو موټر برید وکړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې له یو بل تن سره یو ځای پکښې وواژه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف د امریکا سفیر ته پر دغه برید سخت غبرګون ښوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات لپاره روانو هڅو ته تاواني کار بللی دی. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پوځ په عمومي قمندانۍ کې د پوځ له مشر یا لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تر برید وروسته په پیدا سوي وضعیت ورسره خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې جنرال راحیل شریف د مځکني بشپړتیا د سرغړونې په لړ کې دا ډول بریدونه د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو دغه راز د سیمه ییز ثبات لپاره د سولې روانو هڅو ته هم زیانمنونکي بللی دي. د بی پیلوټ الوتکو د برید په اړه د پاکستاني پوځ تر عکس العمل مخکې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت او صدراعظم هم دغه بریدونه پر خپل مځکني بشپړتیا تیری بللی وو. پاین حل کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په غبرګون کې دغه وزارت ته ورغوښتی وو او دغه برید په اړه ورته احتجاج کړی وو. دغه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دا ډول بریدونه به شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینی برابرولو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته هم زیان ورسوي. د پاکستان لوی درستیز او د امریکا سفیر په داسې وخت کې سره کتلي چې افغان طالبانو د چهارشنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې تایید کړی او ملا هیبت الله اخونزاده یې د هغه ځایناستی اعلان کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤل وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس راکم شوی دی. عبدالجبار قهرمان له ازادي رادیو سره په مرکه کې دا ومنله چې افغان ځواکونو د هلمند په وروستیو جګړو کې تلفات درلودل خو د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله یې زیاته وبلله. له شغلي قهرمان د ازادي رادیو خبریال محمد قاسم سولمل د مرکه په پیل کې په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا دا اوس هلمند داسې حالت ته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو، هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یا د مرچې د تصفیې دپاره یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همیش دپاره په آرام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي. د دې دپاره بعضې واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعی حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزی حالت یې درلودی حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالیو کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پر اوسه ښکال یعنې د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري، دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جواب ووي؟
دا خو درست دی، ما در ته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول سو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اسلام باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا په کار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي، شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار وو چې باید تصفیوي عملیات شروع شي، بیرته د لاسه وتلې سیمې په لاس راوړې شي چې په نتیجه کې اوس هغه وضعیت چې موږ په سنګین کې په هغه وخت کې درلودې اوس یې نه لرو. دا دی اوس پیلر پر مرچه باندې عین یو پروګرام تر کار لاندې دی په اسلام باندې.
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته د په دې روسیې کې خاصتا د مرجې په جګړه کې افغان ځواکونو بخې ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي په کوم حالت کې دي؟
مکچيري تاسو پر تل کې د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابر تر دولتي قواو زیات وسیږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیات په نتیجه کې د خاصو عملیاتو په نتیجه کې حتی په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفره پنځه ویشت نفره هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي
هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادېږي هغه دا دی چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا دغسې د مرجې کې بعضې منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې دا منطقې ونیول سولې ولې بیا هم بې له مقاومته وسلوال تور تسلیمېږي. د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي. دا موضوع تر کوم حده پورې تاسو تاییدولی سي؟
زه په خپله شخصا د دغسې نظر سره توافق په دې نه لرم چې هېڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې او هغه خبره به اګهانه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروسته یې بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته په اصطلاح باندې هغه قسم شهادو باید دي چې باید امنیت تامین کړي. په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عدیم انوال دی په اصطلاح باندې. کیدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې حکملشني کوي، ولې په بعضو ځای کې بیا بېرته پرمختګ کوي.
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اوپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان و چې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. د ولسي جرګې ځینې غړي او اداري هیئت د یو شمېر نور ولایتونو په ګډون د اورزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د دې جرګې لومړی مرستیال چې نن یې د ولسي جرګې د غونډې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د اورزګان او نور ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي، خو دفاع وزارت وایي چې ترتیبات لري. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د یو شمېر ولایتونو په ځانګړي توګه د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنه کړي چې اورزګان له سقوط سره مخ شي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري یې کوله پر کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت استازي عبید الله بارکزي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې اورزګان محاصره دی. ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړي.
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کوي. اورزګان کې زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري. سقوط یو ولایت هم نه کوي، مګر مشکلات شته، جنگ شته، د دښمن تحرکات شته. موږ تحرکات دښمن تاییدوو، مګر دا هیڅ وخت کې موږ نشو منلی چې خدا نه خواسته کوم ولایت سقوط وکړي.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې دا مهال د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې 13 پوځي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځان ته جغرافیه پیدا کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه هڅې بریالۍ شي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره پانګه لګونه له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه ده کنه، وویل چې واشنگټن دغه پروژه له نږدې څاري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ایران په جنوب کې د چابهار د بندر په پراختیا پانګه لګونه کېدای شي په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه مات کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال نیشا دی سی بیسوال دوی ته وویل چې واشنگټن د دغو بندیزونو د دوام په هکله نوي ډهلي سره خبرې کړې دي. هغې د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې موږ باید د چابهار د تړون د اعلان تفصیلات وڅېړو تر څو وکتل شي چې آیا نړیوال بندیزونه ماتوي که نه. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ د چابهار د بندر د پراختیا لپاره د 500 میلیونو ډالرو د لګونې ژمنه وکړه. د رویترز د خبري آژانس رپورت زیاتوي امریکا او اروپایي اتحادیې له تهران سره د اتومي توافق په اساس په تیرې جنوري میاشت کې په ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړل، خو یو شمیر بندیزونه چې د تروریزم او د بشري حقونو په ارتباط په دغه هیواد لګول شوي دي تر اوسه هم پاتې دي. میرمن بیسوال وویل چې هغه په دې باور ده چې د ایران او هند د اړیکو تمرکز د انرژي او سوداګري په مسایلو دی، او د امریکا حکومت دا مني چې هند انرژي او سوداګري لارو ته اړتیا لري. هغې وویل چې د نوې ډهلي په نظر ایران د افغانستان او منځنۍ آسیا لور ته د هند لپاره دروازه پرانیزي او هند دې ته اړتیا لري. د افغانستان او منځنۍ آسیا بازارونو ته د هند د وچې لاره د پاکستان تر کنټرول لاندې ده، او دغه دواړه ګاونډي هیوادونه له مودو راهیسې یو بل سره سیالي او خصومت لري. میرمن بیسوال زیاته کړه چې د ایران او هند ترمنځ د پوځي همکاري کومه نه ښیي چې امریکا ته د اندېښنې وړ وي لیدلې نه ده. ټاکل سوې ده چې د هند صدر اعظم راتلونکې میاشت امریکا ته ولاړ شي او د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وتلي دیموکرات غړي سناتور بن کاردن میرمن بیسوال وپوښته چې آیا تمه لري چې ښاغلی مودی به د دغه سفر په ترڅ کې امریکا سره د امنیتي همکاري رسمي تړونونه لاسلیک کړي. هغې په ځواب کې وویل چې امریکا او هند اوس هم په څو امنیتي برخو کې پیاوړې همکاري لري، او واشنگتن غواړي دغه همکاري نور هم پراخه او ژوره کړي. واشنگتن په داسې حال کې چې چین یو راتلونکی سیال ځواک ویني، دهلی سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د چابهار بندر په اړه مو راپور له سلطان محمد سرور نه واورید. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو انټرنیټ خبرونه ټولې د ازادي راډیو پر انټرنیټي پاڼه ولولي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. نامعلوم وسلولو د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یو موټر برید کړی، او د دغو ځواکونو د یوه جګپړي افسر په ګډون یې درې تنه سرتیري پکښې وژلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي د ملیشه ځواکونو پر موټر تر برید وروسته د پېښې له ځایه تښتېدلي، خو په سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د اف سی ا ملیشه ځواکونو پر یو موټر برید کړی، او دغه ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون درې ملیشه سرتیري وژلې دي. دا پېښور د امنیتي چارواکو په وینا دا پېښه د چهارشنبې په ورځ سهار د پېښور رنګ روډ ته څېرمه په وطنګ چوک نومي ځای کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر موټر هغه وخت برید وکړ چې کله دغه ځواکونو یو افسر امیر بادشاه له خپل کوره د ملیشه ځواکونو قمانداني اف سي هډ کوارټر ته پر لاره و. په وژل شو کې د اف سي ځواکونو یو جګپوړی ډیسټریکټ افیسر امیر بادشاه، دغه ډرایور او یو ساتونکی شامل دي. د امنیتي چارواکو په خبره که څه هم په پتن چوک کې د ملیشه ځواکونو پر موټر تر برید وروسته برید کړ د پېښې له ځایه تښتېدلي، خو زیاتوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پېښې ځای ته رسېدلي، سیمه یې محاصره کړې، او په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر سی سي پي او مبارک زیب خان د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې پر ملیشه ځواکونو برید اوغانده او ټینګار وکړ چې دا ډول بریدونه باید د امنیتي ځواکونو مورال کمزوری نه کړي. نوموړی په دې اړه وایي درې موټر سایکل پر وسلوالو د 9 mm وسلې په ذریعه پر ملیشه ځواکونو ډزې کړي، او بیا له همدې لارې تښتېدلي دي، خو موږ سیمه محاصره کړې او زموږ ټیمونه د هغوی په لټون کې دي. زموږ حوصلې لوړې دي. پولیس او نور امنیتي ادارې به د ترهګرو پر ضد جګړه جاري ساتي. تر دې مخکې د روانې میاشت په 13 هم د پېښور په متره نومي سیمه کې د پولیسو پر موټر دوه غبرګې بمي چاودنې شوې وې چې په نتیجه کې یو پولیس مړ او 14 پولیسو او شپږ ملکي کسانو په ګډون پکې 19 کسان ټپیان شوي وو. دا یادونه وړ ده چې تر دې دمه په پېښور کې پولیسو نشه ځواکونه د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه او مطالب درته درلودل. د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي. د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی دی. د ولسي جرګې ځینې استازي د اروزګان امنیتي وضعیت نازک بولي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډمن ښکاري. آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا مسله مو په یو راپور کې څېړلې وه. او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org.